وخت لس بجی دی د ازادي رادیو د درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما سلامونه او منې ز فریده هوټ سی فی ام طاهر روحان را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه چې تر یو لس بجو دوام کوي او ریال به په یاد لري چې د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر او بجو دوام لري خبرونه کې دا وری چې د امریکا ولسمشر خپل مشاورینو سره په افغانستان او پاکستان کې دی او بل ګام د اخیستو په اړه سپینې خبرې کوي نور مطالب هم لرو د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د انتخاباتو د نتیجو اړوند ستونزو ته ځانګړی شوی د ازادي راډیو د دیونې بحث هم لرو خو تر هر څه د مخه اجمل تورمن د افغانستان اړوند خبرونه راوړي
د خوست خار په شمال د وارغه په سیمه کې نن سهار د سرحدي پولیسو پر یو موټر د ماين چاو د نشوي ده د فراه ولایت امنیت چارواکي وایي چې افغان سوداګری د سړی تختونکو له منګولو څخه ژغورلې ده او په بهرنیو خبرونو کې واوري چې سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما د خپل لوی چارواکو سره د افغانستان په اړه زغرد خبرې کړې دي بشپړ خبرونه واوري د فراه ولایت امنیت چارواکي وایي چې افغان سوداګری د سړی تختونکو له منګولو څخه ژغورلې ده د فراه ولایت امنیت قمندان سمونوال فقیر محمد اسکر د دې څرګندونو ترڅنګ ازادي راډیو ته ویلي چې دغه سوداګر کابو شل ورځې مخکې د سړی تختونکو لخوا تختول شوی و چې تېره شپه د دغه ولایت د پښتود ولسوالۍ په نوبهار سیمه کې د دوی له منګولو وژغورل شو ویل شوي چې د پولیسو په دغه عملیاتو کې دوه کسه سړی تختونکي نیول شوي او څلور میله وسله هم د دوی لاسته ورغلې ده د خوست ښار په شمال د وارغه په سیمه کې نن سهار د سرحدي پولیسو پر یو موټر د ماين چاو د نشوي د خوست ولایت د امنیتي ځواکونو د هماهنګۍ د مرکز مشر جنرال نواب ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه پیښه کې پولیسو ته د سر تاوان نه دی وخت بل خو تیر شپه په همدغه سیمه کې د ملي اردو او پولیسو په ګډو عملیاتو کې درې پاکستانیان هم د طالبانو سره د تړاو په تور نیول شوي دي د جنرال نواب وینا دغه کسان د پولیسو تر څیړنو لاندې دي د هرات ولایت په شینډنډ ولسوالۍ کې تیر شپه د دولت یو مخالف کس د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی ویل شوي چې دغه کس غوښتل چې په یو بازار کې ماین خښ کړي خو د ماین د خښولو پر مهال ماین چاودلی او دی پکې وژل شوی دی د شینډنډ ولسوال ملال محمد ازادۍ راډیو ته ویلي چې دغه ماین پر داسې یو بازار کې ځای پر ځای کېدلو چې د ورځې لخوا پکې د خلکو ډیره ګڼه ګوډه وي د وژل شوي کس هویت نه دی څرګند شوی او د مینجان خوسیری صرافۍ د شرکت د راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې په دې توګه بدلیږي یو امریکایي ډالر نه څلوېښت افغانۍ او شپېته پوله یوه یورو دوه اویا افغانۍ او دېرش پوله یو سلنګ پاون نه اویا افغانۍ یو سودي ریال جلس افغانۍ او لس پوله زر پاکستانۍ کلدار شپږ سوه افغانۍ او زر ایرانی تومنه نه څلوېښت افغانۍ او شل پوله دا ول تر دې دمه د افغانستان کورني خبرونه بهرني خبرونه له سلطان محمد سرور څخه واورئ
سپینه مانی وای جمهور رئیس باراک اوباما لغپلو لویو پوزی او د ملی امنیت له چارواکو سره په افغانستان او پاکستان کې د راتلونکو اقداماتو په اړه زغرده خبرې وکړې د سپینه مانی وایان رابرت ګیبس له درې ساعته پرونی غونډې وروسته یو اعلامیه کې وویل چې جمهور رئیس اوباما به په راتلونکو څو اونیو کې د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکا د ستراتیژي څېړنې ته دوام ورکړي درنو اوریدونکو د دغه خبر تفصیل به په رواني خبرونه کې واورئ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لری کړای شوې لوی استازي چې د افغانستان د لانجمنو انتخاباتو په اړه خپل رئیس سره د شخړې په ارتباط له دندې ګوښه شو وایي اندېښمن دی چې د لری کول به د ملګرو ملتونو اعتبار ته تاوان ورسوي امریکایي ډیپلوماټ پیټر ګالبرایت چې په کابل کې د یونا ماده دفتر مرستيال مشر وو په دې باور دی چې د ځکه لری کړای شو چې خپل مشر کای آیډا سره یې په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو د حل څرنګوالي په اړه اختلافات درلودل ګالبرایت له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په یوه مرکه کې ویلي دی چې ډیره حیرانوونکې خبره و چې ملګری ملتونه خپل یو چارواکي چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ او تمویل انتخاباتو کې درغلیو ته اندېښمن دی له دندې لرې کړي د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون اعلامیه وایي چې د په کابل کې د یونا ماده دفتر د خیر ښېګڼې لپاره ګالبرایت لرې کړ او یو ځل بیا یې خپل بشپړ ملاتړ له کای آیډي څخه اعلان کړ د افغانستان د تیرو انتخاباتو ابتدایي نتایج ښیي چې برحال جمهور رئیس حامد کرزی اکثریت رایې ګټلې او پخوانی بهرنی چارو وزیر ډاکټر عبدالله په دوهم مقام کې دی خو په انتخاباتو کې د بریالي کس اعلان د انتخاباتو د شکایاتو د کمیسیون لخوا د یوې برخې رایو بیا شمیرلو ته وځنډول شو ریپورټونه وایي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د امریکایي بې پیلوټه الوتکې د برید په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ اورپکي وژل شوي دي. دا دریم ډول پیښه ده چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې رامنځته کیږي. دغه برید په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولو ته ورسېرمه شوی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بهرنیو او افغاني ځواکونو باندې د مخالفینو بریدونه زیات شوي، امریکایي ځواکونو هم په دې وروستیو کې په قبایلي سیمو کې خپل بریدونه ګڼ کړي دي. ایران نن لشپګو لوی هیوادونو سره په داسې حال کې غونډه کوي چې دغه هیوادونه له ایران غواړي چې خپل حساسو اتومي فعالیتونو د لاس واخلي. په دې غونډه کې چې په ژنیو کې دایریږي، د ایران د مرکزی پلاوی مشر سعید جلیلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو هیوادونو امریکا، برتانیې، فرانسې، روسیې او چین او جرمني له استازو سره خبرې کوي. ایران له نننۍ غونډې مخکې وویل چې نیت نه لري له شپږو هیوادونو سره په دې خبرو کې د یورانیمو د غني کولو په شمول د خپل اتومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. ایران وایي چې د سوله ایزې اتومي انرژي د لرلو لپاره د دوی حق د مناقشې او څېړنې وړ نه دی. خو امریکا او متحدینو ایران ته خبرداری ورکړی کچېر ایران پر رغند خبرو کې برخه وانخلی او دا ثابت نه کړی چې اتمی پروګرام یوازې د انرژي د تولید لپاره دی او نه د اتمی وسلو د جوړولو لپاره، نو څلرمه پلا نړیوال بندیزونه به پرې ولګول شي. د ایران په اړه یو بل خبر کې امریکایي چارواکي وایي امکان لري امریکایي ډیپلوماټ به په ژنیو کې له ایران سره د نړیوالو خبرو په درشل کې د دغه هیواد له استازي سره دوه په دوه خبرې وکړي. امریکایي چارواکي وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال ویلیام برنز چې د امریکایي هیئت مشري کوي، دا بعید نه ګڼي چې د ایران د مرکزی پلاوی له مشر سعید جلیلی سره دوه په دوه خبرو تکینی. د امریکا پولیس وایي د بم جوړونې د یو تروریستي پلان په ارتباط په نیویارک کې ګڼ شمېر کسان د تعقیب لاندې دي. څلورویشت کلن نجیب الله زازی د دنیور د هوایي ډګر موټر چلوونکی یوازنی کس دی چې تر اوسه د دغې قضیې په ارتباط نیول شوی. خو یو چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته پرون وویل محققین توقع لري چې نور کسان به هم ونیول شي. یو بل چارواکي بیا وویل په دې قضیه کې شکمن کسان ځکه اوس خطرناک نه ګڼل کیږي چې پلان په بشپړ توګه شن کړای شو او دوی تر سخت تعقیب لاندې دي. دواړو دغو چارواکو ځکه د خپلو نمونو له اخیستو ډډه کړې چې تحقیقات روان دي. نجیب الله زازی چې په افغانستان کې زیږیدلی وایي چې بېګناه دی. د ملګرو ملتونو فرهنګي سازمان د نوروز جشن د نړۍ د کلتوري میراثونو څخه وګڼه. نوروز چې د پسرلي د پیل مناسبت دی، د ګډا او سندرو په شمول پکې ګڼ محلي دودونه په منځنۍ آسیا، ایران، افغانستان، پاکستان، آذربایجان، ترکیه او هند کې ترسره کیږي. دغه پریکړه په داسې مهال شوې چې د ملګرو ملتونو یونیسکو ادارې 400 کارپوهان په ابوظبي کې میلمانه کړي چې د بشر د هنر او دودونو د ساتنې او حفاظت یو لیست برابر کړي. درنو اوریدونکو، دا د دې مهال مهم خبرونه.
وخت 10:08 دی. تاسو ازادي راډیو اورئ. خبرونه کې اورئ د امریکا ولسمشر خپل مشاورین سره په افغانستان او پاکستان کې د یو بل ګام د خستو په اړه سپینې خبرې کوي. په هرات او پکتیا کې مو د بیا رغونې له پروژو خبرو. د ایران د اټومي لانجمن پروګرام ته د یو سیاسي کتونکو نظر په راپور کې اوري. د نورو مطالبو ترڅنګ د ازادي رادیو د دیونی بحث اوري چې د انتخاباتو د نتیجو اړوند ستونزو ته ځانګړی شوی دی. پینا مانای وای د امریکا ولسمشر په پوزي او ملي امنیت په برخه کې خپل مشاورینو سره په افغانستان او پاکستان کې د یو بل ګام د خستو په اړه سپینې خبرې کوي. د سپینې مانای وایان رابرت ګیبس د ولسمشر باراک اوباما تر پرونی درې ساعته غونډې وروسته په یو بیان کې وویل اوباما په نظر کې لري چې د راتلونکو څوونیو لپاره په سیمه کې پر خپل ستراتیژي غور ته دوام ورکړي. سلطان محمد سرور او د موضوع تفصیل.
د امریکا جمهور رئیس لخپلو لوی مشاورینو سره پسپین مانی کې پرونی غونډې کې په افغانستان کې د جنگ وضعیت ناولتیا د مخنیوي لپاره خبري وکړې. دغه خبرې په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژۍ د پراخې څېړنې په ترڅ کې وشوې چې کېدای شي په نتیجه کې افغانستان ته نور عسكر هم واستول شي. په داسې حال کې چې جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان د اتکلن جنگ په اړه د یوې مهمې فیصلې په درشل کې دی، د امریکا په حکومت کې خصوصا د ملکي چارواکو او پوځي مشرانو ترمنځ په دې اړه اختلافات وو چې افغانستان نور اسکر واستول شي او که په نورو بدیلو لارو اکتفا وشي. رابرت گیبس د سپینې ماڼۍ ویاند له دغې درې ساعته غونډې وروسته په یوې اعلامیه کې وویل چې اوباما د شویو پرمختګونو او په افغانستان او پاکستان کې د هغو چیلنجونو چې اوس هم امریکا ورسره مخامخ ده یوه صریحه او سپینه ارزیابي ترلاسه کړه. د رویټرز د خبري اژانس رپورټ زیاتوي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اتو شپېتو زرو میشتو امریکایي عسکرو تلفات په دې وروستیو کې زیات شوي. امریکایان اندېښمن دي او جمهور رئیس اوباما هم څو اونۍ وروسته د افغانستان په اړه یو مهمه فیصله کوي. د افغانستان په اړه په امریکا کې یو سیاسي بحث هم تود شوی دی. جمهوری پلاو اوباما تورن کړ چې په خپلو فیصلو او پریکړو کې ډیر ځنډ کوي، خو بل پلاو ډیموکراټان د ده د با تدبیرو او رو ګامونو ملاتړ کوي او سپینې ماڼۍ هم د اوباما له دغه موقفه دفاع کوي. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرت گیبس ویل کړ چې فیصلې د امریکا د ساتنې او حفاظت او خپل عسکر خطر ته د استولو په اړه وي. نو جمهور رئیس په څرګند ډول ویلي دي چې د پرمختګونو به سخت جاج اخلي. نو د دې لپاره جمهور رئیس پرونی غونډه کړې او پراتلونکو څو اونیو کې به د امریکا ستراتیژي وڅېړي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د جمهور رئیس او د لویو مشاورینو بل غونډه به راتلونکي چهارشنبه وشي. په پرونی غونډه کې دفاع وزیر رابرت گیتس، بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن او پوځي او استخباراتي مشرانو برخه اخیستې وه.
پر راپور کې مو واوریدل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان او پاکستان کې د خپلې ستراتیژۍ په اړه له خپلو مشاورینو سره خبرې کوي او غواړي چې په دغه ستراتیژۍ باندې غور ته دوام ورکړي. بلخوا امریکا په کوټه کې د وسلوالو طالبانو د مشر ملا عمر او ځینو نورو طالب مشرانو د شتون په اړه په وار وار ادعا کړې او په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ممکن د امریکا د بي پیلوټ الوتکو په وسیله په کوټه کې د یادو شوو طالب مشرانو پر پناه ځایونو او د هغوی پر روزنیزو تروریستي مرکزونو حمله وکړي. په دې اړه په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال د پښتنو د دوو ملتپالو ګوندونو عوامي نېشنل ګوند او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشرانو دریز په خپل راپور کې راخسته دي.
په کوټه ښار کې د پښتنو او بلوڅو په شمول بیلابیل قومونه ژوند کوي او د دې ښار نفوس د پخوا په پرتله څو چنده زیات شوی دی. په دې ښار کې زرګونه افغان کورنۍ هم د مهاجرت ژوند کوي چې د هغوی په څنګ کې زرګونه افغان طالبان هم په یو شمېر غیر رسمي مدرسو کې په زده کړه بوخت دي. په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر عثمان خان کاکړ وایي په دغو مدرسو کې طالبانو ته جنگي روزنه ورکول کیږي او په افغانستان کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ضد جګړې ته هڅول کیږي.
د پاکستان حکومت سے دی اور ورسره د انټیلیجنس ادارې سے دی دهشتګردي اډې به ختمولو کې سنجیده نه دي. دهشتګردان خلاف کاری سره اپریشن وسی کده د پاکستان حکومت د پاکستان انټیلیجنس ادارې او مذهبي جماعتونه د دهشتګردانو لمرس زلاس واخی نه د اپریشن ضرورت ته نه د بیا د ژوندم لو ضرورت کې دوی مرسته کینو په کار د دنیا سي د بیا استمباته سزا وري پښتونونو لته د سزا نور کی صفه خبره د هغه د چترال جرا واخی د نوشکې تر بارډر پوری پر دې 1500 کیلومتره وژد کم ویش بارډر دی نامنیاد بارډر دی پر دې باندې مداخلت کیږي او پسپن ورز باندې کیږي خلک پر موټرسایکلانو رواني عام ولسی ویني.
د برېټانیا سنډي ټایمز ورځپاڼې څو ورځې وړاندې د ځینو امریکایي چارواکو له خولې د ځینو استخباراتي معلوماتو پر اساس دا خبر خپور کړ چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په کوټه کې ملا محمد عمر او ځینو نورو طالب مشرانو ته پناه ورکړې ده. امریکایي چارواکو په کوټه کې د طالب مشرانو او مشکوکو وسلوالو پر مرکزونو او پناه ځایونو باندې د بې پیلوټه جاسوسي الوتکو په وسیله د حملو خبرداری هم ورکړې ده چې له امله یې د کوټې په خلکو کې ویره او وازه په چټکۍ سره خپره سوه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر عثمان خان کاکړ په کوټه کې د طالب مشرانو شتون نه ردوي او وایي چې پاکستان باید نور مشکوکو وسلوالو ته د پښتنو په سیمو کې ځای ور نه کړي چې د هغوی له امله بې ګناه انسانان ووژل شي.
مور دا ویایو که جاسوسی الوتکی داس کم دلته راځي یا خو خدانه خسته عملی کی د دې زموار پاکستان انټيليجنس ادارې او حکومت او نامنهاده مذهبي جماعتونه دي په دې باندې دوی دنیا ته دا دعوت ورکوي څور مدد د شلګردان ساتلې دي تاسو په سراسس نو لازم موږ غشتنه دادله لا کوم متحده ځن چې پاکستان ګورنمنت باندې د دوی فشار ولیس د شلګردان کومک من کی چې دوی زموږ له وطن نظر پښتونخوا وطن نظر جنوبي شمالي پښتونخوا ځل ټول مرکزه د شلګردان وباس
د پاکستان حکومت په کوټه کې د طالبانو د شتون خبره بیا اساسه بللې او د دې هواد د کورونا چار وزیر رحمان ملک ویلی چې امریکا دی په کوټه کې د طالبانو مرکزونه دوی تور پنښه کړی چې دوی په خپل پر ضد عملیات وکړي د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر کمانډر خدایداد د رحمان ملک پر دې خبره باندې په نقد کولو سره ویل
رحمان ملک تیر شپو امریکا ته دا وی چې ته باندې نه راځي کډر ته داش خلګو چې ته پښې راتلې نو ما ته وې زینسم زه دا وایم دا نه هلی تر کور دوی ثبوت دادی چې زما په کور کې دښمن وایسته په کور کې زما دښمن پټ دی زه ورته زما په کور کې نهسته کسته تیر وشه زینسم د دې مطلب دا دی چې ته خپل په کور کې نه خبر چې دښمن څه کنسته دا نمر په دوه ګوتو پټې پدې باندې اوس دا خو د خبرو ټیکنیک دی
په تیرو ورځو کې په بلوچستان کې د ملیشیا ځواکونو مشر تورن جنرال سلیم نواز له خبریالانو سره د خبرو پر مهال په کوټه کې د طالب مشرانو د شتون امریکایي دا رد کړه او ویل چې دا پر پاکستان باندې پوځي فشار راوستل او د کوټې په خلکو کې بې ځایه ویر خپرول دي د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر کمانډر خدایداد بیا وایي چې که د پاکستان حکومت یا خلک وسلوالو طالبانو ته په خپل منځ کې پناه ورکړي نو دا به د دوی د تباهۍ سبب وي
زه دا وایم دا زموږ ذمهداري ده که چیرې داسې الیمنټس یا داسې خلک چې د کوم وجه د امریکا د ایرو ډرونز پالیسی په دې ځای کې کیږي په کار خاور زما دا فرض چې په کور کې یا په کلی کې یا په علاقه کې داسې سړی پرې نه ږدم چې زه په دې خبرې یم چې د دغه وجې اپورته پر ما باندې نو اول خو خلکو ته د خدای پر موږ نیولی دي چې په دې حدود کې مننه وځي چې د نور بې ګناه خلکو په کې تباه کوو د طالبانو اثار ځای په ځای خلک وایي موږ وینو واقعات سوي دي او د خلکو په اول موږ وایي چې اثار ایسته په دې کرشتا یو نیم راغلي د پناه لپاره دا زموږ فرض ګڼي چې په خپل ځمکه په خپل کور په خپل جماعت په خپل راکه کې
د یادونې وړ ده چې په تیر 2008 میلادي کال کې هم د امریکا لخوا په کوټه کې د طالب مشرانو د شتون او د هغوی په روزنیزو مرکزونو او پناه ځایونو باندې د بې پایلوټو جاسوسي الوتکو د حملو اوازې خپرې سوې خو د پاکستان حکومت او ځینو مذهبي ګوندونو نه یوازې په کوټه کې د طالب مشرانو شتون رد کړ بلکې د امریکایي جاسوسي الوتکو له احتمالي حملو سره سخت مخالفت څرګند کړ
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د پکتیا ولایت د زدرانو په سیمه کې تیر ورځ د یو لوی سړک د بیا رغونې چارې پیل شوې. خلک وایي د دې سړک جوړېدل به د دوی پر اقتصادي حالت ډیر مثبت اغیز وکړي. د سړک به ګردیز او خوست سره ونښلوي. امیر بهیر او د موضوع تفصیل.
د پکتیا په ولایت کې د لوی لارو د اساسي جوړونې په لړ کې تیر ورځ د دې ولایت په ختیځه برخه په زادران میشتو سیمه کې دی ونوي او مهم سړک د کریړ او قیر اچونې عملی چارې پیل شوې. د دې ولایت د والي ویاند روح الله سمون وایي دغه نوی سړک یو په پکتیا کې له مهمو او اساسي پروژو څخه ګڼل کیږي چې په بشپړېدو سره به نه یوازې د سیمې زرګونو وزګار ځوانانو ته د کار او غریبۍ ښه زمینه برابره شي بلکې د زادرانو منګلو او توتخیلو قومونو د اوسیدونکو پر اقتصادي ژوندانه به هم مثبت اغیز وشیندي.
کیلومتر سڑک پخوان چار رات بن پیل شوی دیو کال پترات کی بش پڑشی متر
روح الله سمون ویل د دې نوي سړک د بشپړېدو په چارو به د پکتیا ولایت د پی آر ټي او ولایتي بیا رغونې ډلې لخوا څه د پاسه 10 میلیونه امریکایي ډالر ولګول شي او د یوه کال په موده کې به بشپړ او عملاً به د وسایطو او مسافرینو د تګ راتګ لپاره چمتو شي. د ده په وینا دغه نوی سړک د خوست او ګردیز ترمنځ د غځېدلې لویې لارې پر سر د پرتې د زدرانو د وځې ولسوالۍ څخه پیل د منګلو د پیړي کنډولې لارې به د سید کرم او احمد ابا ولسوالۍ د ګردیز له ښار سره ونښلوي. د بلې خوا د زدرانو او منګلو قومي مشران او ځایي اوسیدونکي هم د دې نوي سړک جوړېدو ته زیات خوشاله ښکاري. د زادرانو قومي مشر عبدالولي زادران او د منګلو قومي مشر عبدالرحمن منګل وایي که چیرې دا نوی سړک ژر تر ژره جوړ او عملاً ګټې اخیستنې ته وسپارل شي نو د پکتیا ولایت د 5 لرې پرتو ولسوالیو د اوسیدونکو لپاره به د عامې روغتیا، اقتصاد او ټولنیزو چارو په برخو کې لازمې اسانتیاوې برابرې شي. دوی د دې نوې پروژې د ټولنیز او اقتصادي اهمیت په اړه داسې وویل:
مرزاکی خان سیخ خیز یو سر تخشو دیویلی چه دوی خوست تا پاکستان تا بیخی مگدیکی خلق در و تخوشال ادو او داغ یو غرانیز منطقه دا جدی منطقه نا یو پوخ سرک تیریگی تا با خلق بانده یو که تصویر لری او داغ یو لاند لار دا جدی ادو خوستیان و همدارنگ دا پاکتیوال دا پارا
د پکتیا د زدرانو او منګلو قومي مشران د دې نوې سړک پر جوړېدو په داسې حال کې خوښي ښکاره کوي چې اخوا د خو سوداګر موټر چلوونکي او مسافرین بیا د ال بي جي په نوم د سړک جوړونې د خصوصي هندي کمپنۍ پر مسؤلینو باندې چې دا مهال د خوست او ګردیز ترمنځ غزدلې لارې د اساسي جوړونې چارې پر مخ وړي سخت نیوکې کوي. دوی وایي نوموړې کمپنۍ ژمنه کړې وه چې د یو کال په موده کې به د خوست او ګردیز ترمنځ غزدلې لارې د پخولو چارې پای ته رسوي، خو لکه څنګه چې عملاً لیدل کېږي د تېرو نهو میاشتو په موده کې نوموړې کمپنۍ د دې مهمې لارې د اساسي جوړونې چارې تر 60 کنډو پورې هم نه دي رسولي. دوی زیاتوي که نوموړې کمپنۍ د قرارداد سره سم د سړک د خرید او کیر اچونې چارې چټکې نه کړي، شونې نه ده چې د دې 100 کیلومتره اوږده سړک د پخولو چارې دي تر راتلونکي میلادي کال پورې هم بشپړې شي. خصوصاً د افغانستان د فواید عاملي وزیر څخه غوښتنه کوي چې د خپل وظیفوي مکلفیت له مخې د لا اقل یو ځل دې مهمې پروژې ته سر ورښکاره کړي او د کمپنۍ چارې د له نږدې وڅاري. دوی له مرکزي دولت څخه جدي غوښتنه کوي که د ال بي جي کمپنۍ د دې مهم سړک د جوړېدو جوګه نه وي، نو د پروژې چارې دې کومې بلې کمپنۍ او یا پخپله د فواید عامې وزارت ته وسپاري تر څو د خصمیشتو سوداګرو او مسافرینو اوسنۍ شته ستونزې له منځه لاړې شي.
بلخوا د هرات په ولایت کې د ولایتي بیا رغونې ډلې خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړې دي. د کانالیزاسیون په برخه کې کارونه کړي او د یو روغتون ځینې برخې جوړې کړې دي. شرف الدین ستانکزی او د دې موضوع تفصیل.
د پولي رنګینې د کانالیزاسیون کار درې میاشتې وړاندې پیل شوی و. د غونډې په ترڅ کې پروژه بشپړه ګټې اخیستنې ته پرېښوول شوه. د هرات ښاروال محمد سلیم ترکی هرات کې میشت د ایټالیا ولایتي بیا رغونې ټیم څخه د دغې پروژې په کارولو سره مننه وکړه، خو ورسره په څنګ کې د ورته نورو پروژو وړاندیز هم وکړ. ترکی وایي د چاپیریال د پاکوالي په لاره کې دا یو ګټور ګام ده. تر دې وړاندې دغه سیمه کې د تشنابونو د خرابو اوبو بهېدو له کبله فضا خرابه وه، خو له نیکه مرغه پیارټي د کانال په رغونه په حقیقت کې خلک له بېلابېلو ناروغیو څخه وژغورل. هیله کوم د ښار نورو سیمو کې هم ورته پروژې پلي کړي. د پولي رنګینه کانالیزاسیون پروژه 150 متره اوږده 4 متره سور سره د 3.5 متره په اوچتوالي سره درې میاشتو کې بشپړه شوه. په هرات کې د ولایتي بیا رغونې ایټالیاوي قومندان ډګروال برادنرسون یې لګښت 300 زره یورو یاد کړ. د خبرو په دوام یې زیاته کړه په ښار کې 15 کیلومتره نوره ورته پروژه هم پلان لاندې لري، په لنډ راتلونکي کې به یې پلي کړي. دلته وویل شو چې د رنګینه پروژې څخه 60 وګړي ګټه پورته کوي. په عین حال کې یوه ورځ د مخه د هرات ښار د ماشومانو د روغتون انتظار خونه هم د ولایتي بیا رغونې ټیم په 500 یورو لګښت تکمیل جوړونه د هرات د عامې روغتیا رئیس ډاکټر غلام سید راشد ګټوره وبلله.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع. ازادي راډیو هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر بجو په منځنۍ څپه 1289 او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم مېروي www.azadiradio.com او یا هم .org په یاد ساتئ. او اوس به هم واورو چې د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو جریدو کې څه راغلي دي.
اراده په مطلب کې د افغانستان د روانو حالاتو په اړه په امریکا کې روان بحثونه سیړلې او د امریکایي لیکوال په حواله لیکل چې د افغانستان په اړه پریکړه کول د اوباما لپاره ډېر ګران کار دی. روسپانه په دوام کې لیکل چې بارک اوباما د افغانستان په اړه د سپینې ماڼۍ د نوو سیاستونو د ټاکلو لپاره باید بیلابیل مسایل وسیړي. روسپانه په خپله سرمقاله کې بیا په سپینې ماڼۍ کې د افغانستان د روانې وضع د سیړلو لپاره د بیړنۍ غونډې جوړېدو ته په اشاره لیکل چې دا ډول غونډې کوم درد نشي دوا کولی او پکار ده چې د روان بحران د حل لپاره عملی ګامونه پورته شي. روسپانه په جلا مطلب کې په افغانستان کې د ایران د لاسوهنې بیلابیل اړخونه سیړلې او په دې ترڅ کې په ایران کې د ځان وژونکو د روزنې یادونه کړې. هیواد هم په خپل سر مقاله کې په نړیواله کچه د افغانستان په اړه روانو بحثونو او د یوې نوې ستراتیژۍ د جوړولو په اړه روانو هڅو ته کتنه کړې او لیکلې چې نړیواله ټولنه باید د خپلو تګلارو په برابرولو کې د افغان مشرتابه نظریات هم په پام کې ونیسي. روسپانه د انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې د کابل پوهنتون د استادانو په حواله لیکلې چې دوهم پړاو ته د انتخاباتو لغزولو سره مخالف دي. په ورسپنه کې د افغانستان د شمالي ولایتونو روان امنیتي حالت ته هم کتنه شوې او په قندوز کې د امنیت ټینګول ضروری بلل شوې دي. ویسا د خپل لومړي مخ په سر کې د برتانیې د ټایمز ورسپانې په حواله لیکلې چې د حامد کرزي منل د افغانستان د موجودو واقعیتونو درک ده. د ورسپانې د همدې مخ په غټ سر لیکې د امریکا د ولسمشر بارک اوباما په حواله لیکل شوی چې هیواد یوازې په افغانستان کې د جنگ توان نه لري. ورسپانې په دوام کې د نوموړي په حواله لیکلې چې د وضع د ښه کولو لپاره باید له افغان دولت سره همکاري وشي او دوی په هر قدم کې له ناټو سره مشوره کوي. په ورسپانه کې په پاکستان کې د طالبانو د پټن ځایونو په اړه د امریکا اندېښنه هم راخستل شوې او لیکل شوې چې پاکستاني چارواکي طالبانو ته اجازه ورکوي چې په کوټه کې خپل ډله بیا منظمه کړي. ورسپانه په جلا مطلب کې بیا دا هم لیکلي چې برتانیا په افغانستان کې د روان بحران د پای ته رسولو په خاطر له طالبانو سره د خبرو لپاره خپل یو جنرال افغانستان ته استوي. اسلا اوانیس هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې او بیلابیل مطالبې پرې خپاره کړې دي. انیس په خپله سر مقاله کې د افغانستان د انتخاباتو په وړاندې د نړۍ دریځ څېړلې او هغې له سیاسي غرضه ډک بللې ده. خو اسلا به په خپله سر مقاله کې د کابل ښاروالۍ په فعالیتونو تبصره کړې او لیکلې چې دغه اداره باید له ناتوانۍ نه وژغورلې شي. او ملي ارمان هم په یو مطلب کې په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان په اړه روانو بحثونو ته کتنه کړې او لیکلې چې بارک اوباما له خپلو پوځي سلاکارانو سره بیړنۍ خبرې کړې. ورسپانه په دوام کې د یو امریکایي جنرال دا خبرداری راخسته که افغانستان ته نور سرتیری وانستول شي نو تر راتلونکي یو کال پورې به په افغانستان کې روان جنگ له ماتې سره مخ شي. د ورسپانه بیا په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې د ایراني چارواکو چلند ته کتنه کړې او دا هم لیکلي چې اوس مهال په ایران کې کابو 2000 افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شوي. ورسپانه وړاندې د ایراني پولیسو د مشر په حواله لیکلي چې دا شمېر افغانان د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې نیول شوي دي.
Iran is well on its way to becoming a nuclear power. Iranian officials have been
Iran د اټومي طاقت کې د لو په درشل کې د ایرانی مقامات په لوړ غږ او څرګند توګوي چې د دوی د هواد اټومي پروګرام د تجارت بازار نه دی. ایران کې هیڅ شی نه بندیزونه نه تبادله او یا هم ګواښونه لدی کارمنه کولی شي.
Offered in exchange or threatened for non-compliance.
The CSC Karpo Jamshid Choksi Ragu. No, the haga de khabaro la makhi. The Washington, Paris aw Berlin andekhno Iran de ta majbur kar che de khpal nawi atomi faaliyat sa khabar de porta kri aw de malgro millatuno de atomi energy idare ta UL che po qom ki de uranium aw de ghani kawlo bal markaz ham lari. تهران تر دې خبرو وروسته له انتقادونو سره مخامخ شو خو ایرانی مقاماتو په عکس العمل کې ویل چې دوی د اټومي پروګرام په اړه نړیوال تړون ته درناوی لري. د جیشل ډلې په غونډه کې چې په دې وروستیو کې د امریکا په پیټسبرګ کې وشوه د امریکا، بریتانیا او فرانسې مشرانو د ایران د نوي اټومي مرکز په اړه د اعتراض ډک غږونه اوچت کړل او ویره یې څرګنده کړه چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په لور روان دی. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د لویدیز د خبرې له دښمنۍ ډکې وبللې او ادعا یې وکړه چې هیوادی په ټیټه سطحه غنی شوي یورانیم تولیدوي چې یوازې په سوله ییزه توګه د انرژۍ د لاسته راوړلو لپاره پکارېږي. هغه حتی د اوباما د ادارې مخې ته مطبوعاتو ته له دې خبرې پرده پورته کړه چې په قوم کې د یورانیمو د غنی کولو بل مرکز هم لري. حق ده هم ویل چې ایران د روغتیایي څېړنو لپاره په لوړه سطحه د یورانیمو د غنی کولو په لټه کې دي. بلخوا ایران او وینزویلا د اټومي فعالیتونو په برخه کې د ګډو همکاریو اعلان وکړ. سره له دې چې د 15 جمعیو یعنی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړو او جرمني د ایران پر ضد د بندیزونو لپاره لاس یو کړي خو فرانسویان د ایران پر ضد لزینو پیشنهاد شو بندیزونو سره مخالفت لري. د خبره د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برنارد کوچنر د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې کړي و. د جیشل هیوادونو په غونډه کې د روسي ولسمشر دیمتری میدویدف په خانیو بندیزونو ته په اشاره وویل چې بندیزونه د نتیجو د ترلاسه کولو لپاره تر ټولو ښه لاره نه ده. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی د څرګنده کړه چې چین به د ایران پر ضد د بندیزونو په برخه کې د متحده ایالاتو په پل کې نږدي. لویدیز همدا وایي چې ایران هیڅکله خبرو ته زړه نه ښه کوي. رازیده هم په یاد وساتو چې ایران به د عراق د اټومي مرکزونو پر ضد په 1971 میلادي کال کې د اسرائیل له هوایي حملو څخه زده کړه کړې وي. اوس نو حتی که د ایران په اټومي مرکزونو حمله وشي او ډیر زیان هم ورته ورسیږي، ایران د دې استعداد، تجربه او توان لري چې په 15 تر 30 کلونو پورې بیرته ودان کړي.
ازادي راډیو یو شمیر ژورنالیستانو ته چې په پښتو ژبه په تیر بیا د صوبه سرحد او قبایلی سیمو په لهجه او روان انګریزي خبري او لیکنه کوي ضرورت لري. لطفاً د ازادي رادیو د انګریزي ژبې ویب سایټ ته مراجعه وکړئ او هلته ځان رجستر کړئ www.referl.org او یا په دې ایمیل ادرس خپل سی وی تر واستوي web@referl.org.
د خبرونه په دوهمې نیمایي کې د ازادي رادیو د دیونی بحث اوري چې په افغانستان کې د انتخاباتو د نتیجو اړوند ستونزې ته ځانګړې شوې ده. کارپوهانو نظرونه او خبرې په دغه بحث کې اوري. ساعت ګورم لسنیمې بجې کېدونکې دي. سلطان محمد سرور سټډیو ته راغلی دی او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړي.
د فراه چارواکی وایي یو افغان سوداګر د سړی تختونکو له منګلو ژغورلې. د خوست ښار په شمال کې درې کسه پاکستانیان له طالبانو سره د ارتباط په تور نیول شوي. سپینمړی وایي جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان په اړه له لویو چارواکو سره زغرده خبرې وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لری کړای شوی لوی استازی چې د افغانستان د لانجمنو انتخاباتو په اړه خپل رئیس سره د شخړې په ارتباط له دندې ګوښه شو وایي اندېښمن دی چې د دې لری کول به د ملګرو ملتونو اعتبار ته تاوان ورسوي. یو ورځ وروسته لدې چې په سوماترا کې ټاپو کې یوې زلزلې لږ تر لږه 200 کسان ووژل، یوې بلې پیاوړې زلزلې د اندونیزیا ختیځ نن ولړزاوه. ریپورټونه وایي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د امریکایي بې پیلوټه الوتکې د برید په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ اورپکي وژل شوي. ایران نن له شپږو لویو هیوادونو سره په داسې حال کې غونډه کوي چې دغه هیوادونه له ایران غواړي چې له خپلو حساسو اتومي فعالیتونو د لاس واخلي. د امریکا پولیس وایي د بم جوړونې د یو تروریستي پلان په ارتباط په نیویارک کې ګڼ کسان د تعقیب لاندې دي. او ملګرو ملتونو د نوروز جشن د نړۍ د معنوي میراثونو څخه وګڼه.
اوس هم ورسیږي د ازادي رادیو د دیونی بحث چې په افغانستان کې د انتخاباتو، البته د وروستیو انتخاباتو د نتیجو د ځنډیدو مسلې ته ځانګړې شوې ده.
قدرمن اوریدونکو سلامونه او خې چارې. د افغانستان د ولسمشۍ سګنی انتخابات چې د زمری د میاشتې په 9 نیټه تر سره شول، لا تر اوسه یې رسمي پایلې نه دی روښانه شوې. د انتخاباتي شکایتونو د اوریدلو کمیسیون وایي چې په انتخاباتو کې د لاسوهنو په اړه شکایتونه څېړي او کله چې د دوی څېړنې وروستۍ شوې، د انتخاباتو پایلې به هم روښانه شي. خو یو شمېر په دې باور دي چې انتخابات به دوهم دور ته پاتې شي. دا چې د انتخابات د دوهم دور امکان تر کومه حده دی او ستونزې هم شته او که نه، نن باس مو هم دې موضوع ته ځانګړی کړی دی. په دغه باس کې لمک سره میلمانه دي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ښاغلی نور محمد نور، د افغانستان د ولسي جرګې غړی داود سلطانزوی، د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا د ټولنې اجرایوي رئیس جانداد سپینغر او د چارو کارپوه میاګل وسیق. درنو میلمنو ستړي مشئ. خپل لومړۍ پوښتنه به له ښاغلي نور صاحب څخه وکړو. ښاغلی نور، که دا ووایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوهم دور ټاکنو لپاره څه تیاری لري او که نه، او آیا په لنډه موده کې دا هر څه ترسره کیدلی شي؟
ډېره زیاته مننه. زه هم ستاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مخکې له دې چې دغه پوښتنه ته ځواب ورکړو، یوې لنډې مقدمې ته اړتیا شته. هغه دا چې تر دې ځمو پورې روښانه نه ده چې انتخابات وام راوند ته ځي که نه ځي، ځکه چې په احتمالاتو باندې باید سړی ډېرې خبرې ونه کړي. شاید دوام راوند ته لاړ شي او شاید یو کاندید په دغه کاندیدانو کې پیدا شي چې 500 جمعه یوه رایه ترلاسه کړي. یعنې دا یو واضح خبره نه ده تر اوسه پورې. په هر حال که چیرې دوام راوند ته انتخابات لاړل، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د 1400 کال لپاره چې کوم پلان نیولی و، دا مسله هم د هغې پلان یوه برخه وه چې د افغانستان د اساسي قانون د 16 مادې په اساس باندې که چیرې کوم کاندید 500 جمعه یوه رایه پوره نه کړي، نو انتخابات به دوام راوند ته ځي او د دوو کاندیدانو چې په نومري راوند کې ډېرې رایې ترلاسه کړي دي، د سره انتخابات ترسره کیږي. د دې لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون البته پوره چمتووالی لري. مونږ کولای شو چې د دوو کاندیدانو ترمنځ د سره ټاکنه ترسره کړو او دغه کار د افغانستان د اساسي قانون سره سم پلی کړو او بلاخره پایلې په ډاګه شي.
بله ښاغلی سلطانزوی، څه تضمین شته چې په دوهم دور انتخاباتو کې لاسوهنه ونه شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو اوریدونکو ته احترامات تقدیموم. په تقلب کې هیڅ وخت سړی تضمین نشي کولی چې تقلب به ونه سي، ولې موږ یو نیم کال مخکې مویل چې د امکانات د تخطیانو د تقلب وجود لري، مګر هغه وخت هم دې موضوع ته ښه رسیدګي ونه سوله او هغه میکانیزمونه چې په کار ول چې مضبوط سي او په ځای واچول سي او په کار واچول سي هغې ته توجه زیاته ونه سوله. په دې وار کې ویره شته چې که انتخابات دوام ورته لاړ سي، د دې ویره شته چې هغه کسانو چې تقلب کړی هغوی تجربه پیدا کړې ده، نو د تقلب د مخنیوي لپاره د دې لپاره نه چې انتخابات د دو کسانو په ګټه د یو کس په ګټه تمام سي، د دې لپاره چې د خلکو حق تأمین سي او د خلکو د حق په احترام لپاره. اصلا په دې بحثو کې موږ او تاسو په دې څو میاسو کې ډېر فشار په دې باندې اچولی نه ده چې د خلکو په ارتباط وغږېږو، دا رایې چې دي د خلکو حق دی او د خلکو د حق د تخطیو په ارتباط دا خبرې چې کېږي سړی دا خبره باید جدي ونیسي. هر تخطي او هر تقلب په یو داسې یو سیستم کې چې بازخواست هلته موجود وي او د قانون موجودیت او د قانون په چوکاټ کې عمل ورته موجود وي هلته د دې نه پوښتنه کېږي او حسابدهي ورته موجوده ده، مګر متاسفانه په دغه مملکو کې چې دا شی دومره ارزښت نه لري، د خلکو حقوق هم ورته ارزښت نشته. نو په دې آینده انتخاباتو کې که اوسي داسې میکانیزمونه باید ځای په ځای شي، اوله د خلکو د ځوابو او سوالاتو ځواب ورکړي شي، دا تخطیان یا دغه تقلبونه چې انتخابات یې ویور دومره یې اوږده کړله او د افغانستان سرنوشت یې په یو تار باندې اویزانه کړ، دا ولې وسو؟ د دې سوالو لپاره ځوابونه او د هغه کسان چې په دې کې مسؤول دي دوی باید محکمه شي او دوی د افغانستان د خلکو په مقابل کې ځوابګویه شي. دلته که غواړو چې قانون تطبیق کړو افغانستان کې، کله کله په تاریخ کې ځینې ورځې ځینې موقعات ځینې چانسونه یو ملت ته پیدا کېږي چې په هغه ورځو کې په هغه مقطو کې خپل تصمیم ونیسي او یو سرخص وکړي چې موږ سمه لاره باندې روانه کیږو. دلته دغه انتخابات موږ ته همدغه چانس و چې دا کار موږ کړی وای، که دوهم چانس پیدا کوو بیا هم د دې چانس نه باید استفاده وکړو چې د افغانستان د خلکو سوالو ته ځواب ورکړي چې ولې دا کار وسو. دسه یوازې دسه کېدای نه شي چې چون ښاغلی عبدالله او ښاغلی کرزی خوشحاله نه دي نو دوام ورکړه انتخابات هر یو سره بس خبره ختمه ده، نه دا خبرې ځواب لري. دا انتقلبونه هر چا چې کړي، هر کاندید پلویانو چې کړي، دا ټول باید محکمه ته راسي او ځوابونه ورته پیدا شي. زه نه وایم چې ټول تخطیان او ټول تقلبونه به همدي سوي، هغه تخطیان او تقلبونه چې د نادرسو میکانیزمو په اساس هم سوی دی د هغې لپاره باید موږ تشریحات ورکړو او د هغې لپاره لارې او چاره پیدا کړو چې هغه سم شي. بل شی چې مهمه ده زما په نظر، دغه مضحک کمپاینونه چې اوس روان دي د ځینو کاندیدانو په ګټه، دا په خپله فضا مختلفي کله یو ولایت کې خلک راټولوي چې موږ دوام وار انتخابات نه غواړو، تاسو وګورئ نه غواړو چې ووایي چې انتخابات نه غواړو، نه حق لرو چې ووایي چې انتخابات غواړو تر څو چې نتایج معلومه نه شي. دا دواړه غلط کار دی. خلک راټولې بیچارهګان یو مړی ډوډۍ ورته ورکوي او ورته وایي چکچکې وکړي چې موږ نور انتخابات نه غواړو، هر شی چې ده همدغه ده. که تخطیانې ثابتې سولې او رایه کافي نه وه، قانون نن موږ باید انتخابات ولرو. که رایه مکمله وه او چا ویوړله 50 جمع یو، بیا نور قانون وایي چې هغه وړی ده خلاص. نو دغه کمپاینونه د خلکو اذهان مغشوشوي، دا ښه کار نه دی، دا د قانون تخطي ده. همدا اوس بل موضوع چې ده، زه فکر کوم چې احتمالي انتخابات ته باید همیش یو مملکت چمتوی. دغه احتمال چې امکان لري چې که دوام ورته لاړ شي، د دې لپاره چې زمای رانسی، د دې لپاره چې نور مشکلات پیدا نه شي، مونږ باید چمتووالی ولرو.
بله ښاغلی وسیق، کچېری انتخابات دوهم دور ته لاړ شي، نو څه فکر کوئ اقلیمی ستونزې به پر شته ستونزو یو بل زیاتونه نه وي؟
زه فکر کوم چې څرنګه چې دوستانو وویل، نه یوازې اقلیمی ستونزې بلکه ډیر ستونزې دي. اول خو د اول انتخابات نه تر دویمه پورې څومره د خلکو علاقه مندي کمه شوه، ځینې وختن په هغه علاقه مندي چې په اول دور کې یعنی مخنۍ انتخابات کې خلکو په ډیر علاقه مندي سره یعنی وختن صندوقونه ولاړې خپل رایې استعمال کړي. په تاسف سره چې دغه نوبت ډیر دغه ګراف ټیټ شوی و او خلکو علاقه مندي نه لرله، بلکه منفي اړخ هم یو څه انکشافات وشو. څرنګه چې موږ تاسو ویل دي امنیت یو څه و، نا امنی زیاده شو، که قاچاق لگو دیر شو، که دقیقه سی اداره نسبی سلامت درلودی اقا این دلاسه ورکی.
یعنی ستاسی در مخکنه خبری تپام سره که تاسو ویه چی که دوهم دور تا انتخابات لاشی نو خلق با نورم کم علاقی پکی؟
منظور تاسو ده ده یه ورخی چه ده خلکو علاقه مندی و ده خلکو اعتماد و باور یو څه دغه کمی ده، یه ورخی ده ولرخی دیر احتمال شده چپدوان دور کې دغه نا امنی چې اوس ګوري څلور میاشتې مخکې شپږ میاشتې مخکې په ملي او بین ملي قوتونو کې دا آوازې وې چې یعنې هغه ناامنې سیمې دوی تلاش کوي چې امن شي او د انتخابات دپاره یعنې مساعد فضال ته رامنځته شي. په تاسف سره چې دا ونه شو نو دوی په دا لنډه موده کې دوی دا هم نشي کولی چې دا دغه دوی رامنځته کړي. بل دغه احتمال د تقلب چې اوس وشو نو بیا هم څوک کوشي کولی خپل تلاش کوي دا یو اړخی. بل اړخی چې اقلیمي زه فکر کوم چې که همدا اوس دویم دور ته لاړ شي حتی دغه ویره شته دی چې یو څو ورځې چې تېرې شي بیا داسې آوازې راپورته شي چې والله ژمی را نږدې دی نشي کېدی دا باز منطق کې اوس یخنی دی دا دی هغه دی دا به پسرلي ته پسرلي بیا یو بل بهانه به ورته دغه شي. یعنې دغه تشویش زیات دی او ورځ په ورځ زیاتېږي چې دغه دویم دور ته تک یعنی ستونزې نسبت اول دور ته یو څه زیات بیوي او په څنګ کې یو څه زه فکر کوم چې هغه په اندازما برداشت دی شاید که زه غلط نه یم پوه شوی چې نه پنځوس جمع یو که چیرې په یو عادي حالت کې یو چا نشوی پوره کولی بیا دوه کسه چې لوړې نمرې لري هغوی به بیا میدان ته راوځي دویم دور کې. اما اوس د تقلب خبرې دومره جدي شوې چې په ملي او بین المللي سطح حتی تاسو وینئ چې بین المللي قوتونو راتګ دې ته منتظر دی چې د انتخاباتو پایلې اعلان شي. حتی تر دې حده پورې نو که چیرې اوس دغه صحت یا عدم صحت که صحت راوځي زه فکر کوم چې د انتخاباتو په پایله کې باید داسې یو نظام رامنځته شي که چیرې داسې شي داسې یو نظام رامنځته شي چې واقعا وشکړي اول خپل مشروعیت چې واقعا خلک وایي چې واقعا مشروع دی یو بل په زمن کې چې واقعا دغه ظرفیت او توانمندي پیدا کړي چې وشي کولی دغه موجوده ستونزو باندې دوی غالب شي. نو په هغه صورت کې کېدای شي اما زه فکر کوم چې دغه یو څه مشکل به وي نو که چیرې بیا تقلب ثابت شي نو زه فکر کوم چې نه یوازې دغه دوه کاندیدان دا نور به وایي چې نو خی زموږ حق به هم تلف شوی نو اوس یو څه ډېر مشکلات دی او په زمن کې د دغه انتخابات په اصطلاح انتخاباتو در تقلب و تخلف دا هغه په ملي بین المللي سطح کې دومره خبر راپورته شوي چې یو څه د خلکو باور په دې پروسه باندې
مننه کوم. ودان ښاغلی سپینغر د انتخابات د خپلواک کمیسیون د دومره تیاریو سره سره ولې د لاسوهنو په اړه دومره شکایتونه موجود دي؟ یعنی ستاسو نظر خبره چیرې ورانه شوې ده؟
ډېره مننه. لومړی زه خپل سلامونه وړاندې کوم محترم اوریدونکو ته. زه د دې طرفدار نه یم چې وایو چې د ډیرو تیاریو سره سره تیاری ډیرې کمې وي سره د دې نه چې مخکې نه ډیرې اندېښنې موجود وي. تاسو ولیدل پروسه د نوملیکنې د رای ورکونکو چې وله دا یو ډیر ښه تجربه و کمیسیون د انتخاباتو ته. دغه پروسه زموږ سازمان وڅارله زموږ سازمان تر څنګ عامو خلکو مطبوعاتو وڅارله او ډیر زیات نواقص یې پکې پیدا کړل. ډیر زیات رپورټونه کمیسیون ته ولاړ دونرانو ته ولاړ او دا اندېښنې دوی سره شریکې شوې. د نوم لیکنې پروسه هم یو عامه ملي پروسه وه او په ټول افغانستان کې پلې شوه. نو ډیر یو ښه تجربه وه. هغه اندېښنې هلته ډیر واضح وو چې کوم ځای کې د خلکو ګډون کمزورې ده باید څه برنامې آګاهي عامه یا عامه پوهاوی باید تطبیق شي. کوم ځای کې مثلا د ښځو ګډون کچه کمه ده کوم ځای کې نور تهدیدات وجود لري څه کوم ځای کې مثلا قومي ګرایشونه موجود دي او د یو انتخاباتي پروسې نه شخصي او قومي استفاده کیږي. دا ټول اندېښنې په هغه وخت کې د ډیرو مشخصو رپورټونو د لارې نه مشخص وړاندیزونو د لارې نه کمیسیون ته ورکړي. دغه جملې نه د اپریل په میاشت کې زما یاد دي چې زمونږ ادارې منظم رپورټ د منظمو وړاندیزونو سره دوی ته ورکړي او د دوی موږ غوښتلی وو. د مثال په توګه زه وایم چې پاک زینو کې چې د خزو په ځای نارینه او کارتون اخیستی وو چې دا یو غټه ستونزه ده د انتخاباتو مشروعیت په غسیمو کې د سوال لاندې کوي. موږ واضح هند اسناد سره ریپورت ته وړاندې کوي په زمين کې د حل لار وویل چې دوی باید څه وکړي. متاسفانه کله چې انتخاباتو ته رالو په دې رابطه باندې ځانګړي تدابیر اصلا وجود و نه لرلو یا د کم عمره کسانو د نوم لیکنې مسله ډیره پراخه و ډیره ګسترده و. په دې رابطه موږ ځانګړي وړاندیزونه موجود و. کله په انتخاباتو پورې ستاسو ولیدل حتی په کابل کې ډیر واړه ماشومانو رای ورکړله هیڅ عادت د مخه ونه نیوله د یو ځل نه دوه زیات رای ورکولو. دا هغه اندېښنې وي چې مخکې کمیسیون سره شریک شوی او دونه غوښتل شوی و چې لازم تیاری ونیسي لازم لارې چارې میکانیزمونه د دې د مخنیوي لپاره ولټول شي او تلاش وشي چې حداقل ته ورسول شي. متاسفانه زه فکر کوم کمیسیون په دې رابطه علاوه دی 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 اندیښنو ته مثبت جواب ونه ویل. بار بار په مطبوعاتو کې دا مسایل رد کړل، خو کله چې اوس انتخابات وشو خلکو ولیدل چې دا اندیښنې کاملا په ځای وي او کمیسیون په دې رابطه تیاری نه لرو.
بله ښاغلی نور، تاسو به د ښاغلی سپینغر دا خبره یادش کړی چې د انتخابات کمیسیون لازم تیاری نه لرو انتخابات لپاره، دا پوښتنه هم راته ځواب کوي او کوی چې کچیر دوهم دور انتخابات وشي او په دغه انتخابات کې هم د لاسوهنو خبره رامنځته شي، نو درېمګړې لار څه ده؟
ډېره زیاته مننه. البته باید ووایم چې دا خبره به درسته نه وي او ښه قضاوت به مو نه وي کړی چې ووایو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون چمتووالی نه درلود. که چیرې چمتووالی نه درلودلی، اصلا ټاکنه به په دې شکل باندې نه وای ترسره شوې. یعنی موږ بشپړ چمتووالی درلوده، ټول میکانیزمونه شتون لري. همداشان خپل سپینقر صاحب هم په دې باندې پوهیږي، خبر دی چې موږ کړندودونه، کړنلاره، پروسیجرونه ټول شته دی د هر موضوع په خاطر، او دوی هم شاید د کاپي څخه برخمن وي. او حتی زموږ په ویب سایټ کې تقریبا شاوخوا څه کم یو کال کېږي چې دا ټول شان شته دی، او موږ د هر کار لپاره یو ځانته میکانیزم درلود. دا چې کوم ځای کې یا په کوم محل کې کوم کم عمره کس تله دی رای ورکړي، د لپاره ځانګړی مشخصات دی چې د کاندیدانو د استازو لپاره موږ د دوی د ناظرینو لپاره دا چانس ورکړی وو چې دوی کولی شي چې داسو کسانو چې تختیان ترسره کوي مخنیوی وکړي. یعنی دغه د دوی صلاحیت کې وو چې په دې باندې سپینغر هم پوهیږي، خپل د کاندید ناظر کولی شو چې څوک چې تخته کوي د هغې مخنیوی وکړي. درسته په افغانستان کې هغه بنسټ فکر کوم چې ځینې نیمګړتیاوې لري، ځینو کسان شاید تذکیرې ولري په عمر پکې 1819 لیکل شوی ولې د دې عمر 1514 وي. دغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون پرابلم نه ده، دا پرابلم د تیر نظامونو ته چې هر چاته تذکره ورکړی ده او هر فرد دوه درې تذکره اخیستې دي. نو موږ خو د امغه د تذکره په اساس باندې خلکو ته درې کارتونه ورکړي دي. نو موږ میکانیزم په دې شکل باندې جوړ کړو لکه مخکې چې مول د کاندیدانو د استازو لپاره چې دا البته اخر ناصرین ول د زمينه برابر وو چې کچیر داس کوم فرد ویني چې عمر ټیټ وي او رای ورکوي د هغه مخنیوي ونیسي وکي او مې پرې دې چې رای ورکړي. یو مسله، او بل مسله د ټاکنو خپلواک کمیسیون
خغلی نورو بخی و پختنه هغه د چي وی رسنۍ د انتخابات خپلواک کمیشن ته داسې کارت هم سپارلی وو چې هغه ماشوم چې باید نه میاشتې وروسته وزیږي که څنګه هغه ته هم کارت توزی شوی. نو کچیر ته تذکری غلط توزی شوی دا خو یو مسله ده، ولې دغه کارتونه څنګه ویشل شوی ول خلکو ته
وګوري؟ یو اندازه چې یو مسله حقیقت لري، یو ممکن یو چا درست قضاوت نه وکړي، ځکه چې په افغانستان کې اوس بلابل لار شته چې داسې کارتونه جوړ شي. هغه دا چې رنګه پرنټر ته هر څوک لري په کور کې، کنی بازار خور باندې ډک ده، کوم کارت چې ترلاسه کولی شي په هغه کې لاس وانه وکړي، او داسې دغه پروسې ته زیان ورسوي. یعنی بدنامه کې انتخابات ځینو مطبوعاتو هم دغه هڅه وکړه، ولې موږ د دوی څخه غوښتنه وکړه چې تاسو دغه ثابت کړئ، یا موږ ته راوړئ چې په رښتینې ډول داسې کوم کار شوی دی کنه. دوی چې موږ ته اول خو دې ته نازیریدل، بیا چې حاضر هم شول، اکثره هغه کارتونه و چې شمېرې مسلسله زموږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون لوري نه توزیع شوي، یا ممکن ځینې نور لارې دوی لټولې وي، او بالاخره د دغه پروسې د بدنامۍ په خاطر داسې یو کار یا داسې یو
کار. خو خره سپینغر، تاسو هم دلته موجود یې، دغه رسنۍ دا داوا درلودل چې دا کار تر تاسو څخه ترلاسه کړی دی؟
موږ نه تنها چې دغه مسایل د رسنۍ د لارې نه د اسناد خبره کړو، خو مخکې دینه چې د اسناد موږ خبره کړو د رسنۍ د لارې نه، د نوملیکنې پروسه چې په هره اونۍ کې موږ د کمیسیون سره میټینګ لرو، د او کوم نواقص به چې نظارت او څارنه کې موږ لیده دوی سره شریک ول. متاسفانه چون دوی اقدام نه کول د اصلاح لپاره، د مخنیوي لپاره، او بار بار دا تکرار شولې، موږ خپل ملي مسؤلیت من حیث مجبور شولو چې دا اسناد د مطبوعاتو د لارې نه نشر کو، او هم نور مدني ټولنه د افغانستان خلک په دې خبر کو، ځکه په دیموکراتیکو نظامونو کې اصلي قدرت خلکو سره دی.
کوم چې نور وایي چې دا به جوړ شي، یعنی تاسو وایي جوړ شي نه، دا حقيقي ول
کامل هم دا سينه وو. هغه اسناد دا اوس دوی لري، خغلی نور په دفتر کې لري، د دوی سره دی چې موږ دوی ته ورکړي دي. خدای نه خواسته که هر اسناد خلاف ته دغه ورکول شي، دوی کولای شي سارنوالي موجود ده، کمیسیون د شکایت موجود ده، هر نظارتي او سارنیز اداره که خلاف د اصول او دوی ته غلط معلومات ورکوي، دوی حق لري لري چې موږ سره نوالې ته معرفي کې نور زینو ته خو زه په دې متيقن یم هغه اسناد چې دوی ته ورکول شوي دي دا کاملا دقیق دي مستند دي او د انکار وړ نه دي.
بله مننه او بخښه تاسو پوښتنه په نیمه کې پات شو خغلې نومای دریم ګړي لار کچیر په دوهم دور انتخابات تر سره شي او په دې کې هم د لاسوهونو په اړه خبر رامند شینو دریم ګړي لار وڅوي.
مسله واسطه افغانستان اساسی قانون لري د ټاکنو قانون لري د هغه پاساس باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون
د ټاکنو قانون څه وایي په دې برخه کې
واسي وایي کچیر کوم کاندید 50 جمع یو نش پر کول انتخابات سره تر سره کیږي
په دوه دور کې کچیر ته د لاس وهنی پاړه داسې خبرې رامنځته شي او شکایت کمیسیون ځینې صندوقونه قرنټین کې بیان وڅبوشي
اجازه راکړي کچیر د تخطی او د تقلب وړاندوینه نه کیدل نو د کمیسیون د شکایت کمیسیون د شل پره د اساسی قانون د 250 ماده اساس باندې جوړی ته ولې 300 کسانو ته ماش ورکوا ولې بزای تل مصرف کول دا ټول شان په قوانینو کې وړاندوینه شوې ده. کچیر قانون د ټاکنو قانون ول وستل شي دغه وړاندوینه په کې شوې ده چې په هر نظام کې په هر ټاکنو کې ځینې کوچنۍ نیمګړتیا وشتون لري دغه لپاره کچیر رستګي وشي دا کوم عیب نه ده. وسوګره مونږ تاسو ټاکنه تر سره کوو د شکایت کمیسیون هغه تخطیانه چې فیفالی دلی دی هغه تخطیانه چې د کاندیدانو استاذ لیدلی دی هغه به د شکایت کمیسیون ورته رسیدګي کوي. کچیر ایس پټاکنو کې د تخطی یا د درغلې وړاندوینه نه کیدل نو د کمیسیون د شل پاره جوړی ده ولې د 15 غړي درلودل ولې د دومره مصارف درلودل فقط
خبر به پریږدو
هغه
انتخابات دوه هم د ورته لاړ شي بیا هم لاس وهنه په پراخ پیمانان د سی پکې موجوده وي او خلک دا وایي چې پراخ انداز باندې ولاس وهنه شي او د انتخابات شکایتونه اوریدل کمیسیون هم دا ومني ناظرین هم دا وایي بیا هم صندوقونه قرنټین شي بیا به څه کوي.
وګوره د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل ځینې صندوقونه قرنټین کړل دا د دې په خاطر چې پروسه شفافه شي او د درخلي مخنیوي وشي او مسله او بل دا چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې شمنده چې باید ټول ته ختم ترسته کې وشي دا د ټاکنو خپلواک کمیسیون غوښتنه ده او د چ تاسو وایي چې موږ د کاندیدانو هغه غوښتنه نه ده پوره کړې د ولسمشر لپاره یو چوکۍ ده او دوی څلور څلوېخت کاندیدان ول چې بل اخر یو څلوېخت پات شول او اوس تقریبا شاوخوا 10 کاندیدان لرو نو دوی هر یو هر کله د ادعا کوي تر هغه وخت پورې به دوی د ادعا کوي تر څو پورې چې بریالي نه شي او چې بریالي شي بل اخر د خبره وکوي چې ما باندې خلکو اعتماد وکړ او زه بل اخر بریالي شوم نه د ټاکنو خپلواک کمیسیون او دا مسله درستوم ده. یو شی باندې چې پرونه وړ مورس مونږ په نما کې غونډه درلودله یو کاندید چې خپل د خبره د ټولو نړیوالو ملي استادو په وړاندې چلته د شکایت کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو نما شتون درلود یو کاندید خپل ځکه پورته شو او ویل چې ما پوتیر ټاکنو کې په 2004 کال کې ځان ولسمشر ته کاندید کړو د 2015 کال کې ما د پارلمان لپاره ځان کاندید کړو اوس هم ما د ولسمشر لپاره ځان کاندید کړی ولې زه وډون کې نشوم زه دا ټاکنه نه منم. نو دا جمله دا ثابتوي چې کچیر زه بریالی شم زه ټاکنه منم او کچیر زه بریالی نشم سي نه منم ټول کاندیدان هم دا فکر کوي او ټول کاندیدان دې په هڅه کې دي او دا خبره کوي تر ګوري دا د سیو پروسه ده چې کڅوګلون کې شي شاید راضي ووسی او کڅوګلون کې شي شاید راضي ونوسی نو مون میکانیزم لرو د اخی پاساس باندې مختصو دا کڅو خوشحالي کڅو خفقې د دې خپل کار ده مون د ملت لپاره جواب ورکونکو او د ملت لپاره د دوی د ری پاساس باندې مون نظام را جوړو مون کوم هوایی کوم شنل لرو چې د هغه پاساس باندې یو نفر ته وښته ولس مشرشه د خلکو رایوي هغه پروسس شوی د هغه پاساس کې یو کاندید تقریبا 200 رایې وړلې یو بل کاندید تقریبا 50% رایې وړلې ولې دا مثلا مونږ د دروازه پرانستی پرې خودله کچیر تخاتیان شوی دی غیله پر باید رستګي وشم د اوس انتخابات زندول کی د ټولونو د ټاکنو خپلواک کمیسیون فشار پدې باندې چې ټول شکایتونه باید وڅېړل شي رستګي باید ورته وشي او بل اخر دا مشخص شي چې کوم کاندید 50 جمع یو رای پوره کول شي کنه کني شي پوره کولای د قانونو په اساس باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون د ته هم حاضر دي چې سره ټاکنه تر سره کی.
نو ما دا خبره لم دا ځواب مې غوښتو چې ان څه دی چې بیا هم په دوام دور کې څوک دغه
خبره زه غواړم چې تاسو بیا هم ډاډ درکم دوستان ټول دلته ناشتي دوستان مشران دي په دې باندې پویږي هر څوک چې کله په میدان کې میدان ونه گیټي تبن یو گله کوي یو شکوه کوي، نو دا دې معنی نه لري چې دوی پر حق دي.
تاسو وایئ چې پهلوان کله لوبه بایلي وایي چې میدان
کو د انسان فطرت جوړوي او دا یو طبیعي غریزه ده. هر څوک چې په ښوونځي کې هم کمې نمرې سي اول انتخاب په استاد باندې نو داس خبره ده. په هر صورت زه په دې باندې ټینګار کوم چې مخکې هم چې ما یو دوه خبرې وکړې د مطبوعات په هکله، هغه دا ده چې تندور ګرم ده، هر څوک راځي مطبوعات هم هڅه کوي چې د لا بل کارشناسان کارپوهان راوغواړي په دې باندې البته میزونه جوړ کړي او خلکو ته دا د یو پلوه ډېره ښه خبره ده. د نورو انتخاباتو لپاره ډېر ګټور وخت کېږي او د بل طرفه ځینو کسانو ته چې البته هغه پوره آګاهي نه لري، هغه داسې فکر کوي چې واقعا انتخابات کې دومره درغلۍ شوي دي چې خپله د اصل پروسې څخه درغلۍ زیاتې وي او بالاخره د پروسه درسته نه وه. ولې په دې معنا باندې نه ده ده که چېرې موږ تاسو د ټاکنو څخه روغ انځور وړاندې کو په دې باندې نن نړیواله ټولنه هم قناعت کوي چې همدغه ټاکنې همدغه د افغانستان د شرایطو سره سمې وي. درسته ځینې ستونزې باید درلودلې، ځینې ستونزې پکې شته دي. دې باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون اعتراف کوي د هغې لپاره لاره شته دی، د شکایت کمیسیون شته دی، هغه باید وچلي او ورته رسېږي.
بله مننه ښاغلی نور. ښاغلی سلطان زوی، تاسو که د ښاغلي نور په خبرو څه تبصره لرئ هغه به مو کوي او خپلې خبرې به مو راغونډې کړو او دا به راته ووایي چې بالاخره دوهم دور انتخابات د افغانستان د خلکو او د افغانستان په ګټه دي او کنه.
اوله خو زه باید ووایم چې دلته ښاغلی نور په دې باندې باید پوه شي چې دلته موږ هر څوک نه یو، دلته موږ هویت لرو، ځان نه مفتې خبرې نه کوو، ځان نه اعتبار لرو او مسؤولانه غږیږو. او د هیڅ کاندید پلویان نه یم زه، زه هېڅ د یو هم پلوی نه یم. زه یقین لرم تاسو هم دلته مستقیما د افغانستان د خلکو پایس او زه د افغانستان د خلکو د استازي پایس غږیږم. زه دلته مفتي خبرې نه کوم او د چا په واسطه مقرر سوی هم نه یم. نو موږ چې غږیږو د افغانستان د خلکو لپاره غږیږو، د کاندیدانو لپاره نه غږیږو، نه د کاندیدانو مدافع وکیلان یاستو. باید په دې باندې قانع سو چې اشتباهات سوي دي، تخطیانې سوي دي، تقلبونه سوي دي. موږ یو نیم کال مخکې پیدلوس تقلب کېده، موږ یو نیم کال مخکې پیدلوس اشتباهات کېدل، تخطیانې کېدلې، مګر اوس هم بیا هم په کاندیدانو باندې خبرې کېږي. د افغانستان خلک چېرته سول، څه سول، د هغوی حقوق څه سول؟ دلته ویل کېږي چې که دا کاندید وینور شکایت کوي یا بل کاندید کوي خوشحاله کېږي، مګر آیا د افغانستان د خلکو سوالو ته ځواب ورکړ؟ آیا د افغانستان خلک حق لري چې وپوهېږي چې ما رایه څه سوله او هغه ناقصې رایې، هغه غلطې رایې، هغه متقلبې رایې چې راغلې ولې د ما د رایې د ما رایه د شوال لاندې لاړه؟ د دې ځواب که څوک انتخاباتو کې ویسي که وینیسي، د دې موضوعاتو ځواب باید ورکړ سي. دا موضوع موږ بیخي یوې خواته پرېږدو چې که دوهم ورته انتخابات لاړ نور بس ټول شیان حل دي، بلکې زه وایم چې موضوعات حل نه دي. که انتخابات دوام یا دریم یا څلورم یا پنځم پلاو ته لاړ سي که لاړ نه سي، د افغانستان د خلکو د حقوق دې تضمین سي او هغه کسان چې رایې ورکړې په ډېره میړانه په داسې حالت کې چې افغانستان کې امنیت نه و، تقلب جاری و، مګر بیا هم خلکو میړانه وکړله، لاړل، رایې ورکړلې صادقانه، مگر پزم کې بیا هم د خلکو حق کې ظلم اوس د دې ځواب څوک ورکړي؟ هغه مراجع چې مسؤول دي آیا ځوابګوې دي که نه دي؟ دا یو موضوع. بله موضوع دا ده چې اوس زه فکر کوم باید پوسکنده وغږیږو چې اوس موضوع داسې مرحلې ته رسېدلې ده چې د افغانستان خلک په دې پروسې باندې کافی اعتماد نه لري. دغه کسان چې د تقلب سبب ګرځېدلي دي، دغه کسان چې د تخطیو سبب ګرځېدلي، هغه میکانیزمونه چې پرېښودل سي د تخطیانو او تقلبونه اوسو، دا میکانیزمونه د افغانستان د خلکو د اعتبار وړ نه دي. زه فکر کوم چې د افغانستان اساسي قانون د پولاندې سوی، د افغانستان نور قوانین د پولاندې سوی دي، اوس داسې یو د معافیت فرهنګ د قانون په مقابل کې پیدا سوی دی چې د افغانستان خلک فکر کوي چې ښه تاسو چې د موږ د قوانینو په هکله دومره بې اعتنایه یاست، نو موږ بیا بل انتخابات ته څنګه لاړ شو؟ نو زه فکر کوم چې د دې احتمال ورځ په ورځ زیاتېږي چې د افغانستان خلک په یوه ډېره لویه جرګه کې کینی او د یو نوي نظام لپاره راټول سي او خبرې وکړي چې موږ یو بل سیستم، یو بل چارچلن او بل لار دا چې دوی وایي چې اساسي قانون لرو، قوانین لرو، دا اساسي قانون او قوانین چې لرو د کتابچې په مخ کې او د کاغذ په مخ کې دې ته چې احترام ونیسي اوس د دولت له لارې نه، د نهادو له خوا نه. آیا د خلکو نه باید توقع وسي چې هغوی دې قانون ته احترام وکړي؟ دا قانون چې د اشخاصو په ګټه ورنه استفاده کیږي، نو خلکو نه توقع څنګه کوي چې دې قانون ته احترام وکړي؟
الین ساس په اند دوهم دور انتخابات هم کوشي د افغانستان خلکو په ګټه نه ده.
زه فکر کوم چې دوهم وار انتخابات ته ورسیږم، څو مشکل موجود دي، عملی مشکلات موجود دي. اوله د خلکو د اشتراک د تضمین لپاره څه شیان کېدای شي؟ چې خلک برته تشویق شي راشي اشتراک کوي. آیا خلک ته مونږ ویل شي چې دغه نوې انتخابات چې پلار لوی آیا دغه انتخابات به د فساد او د تخطیونه ډکی کنه؟ څنګه دوی ته څنګه قناعت ورکوو؟ دوی ته څنګه واضح میکانیزمونه ښکاره کوو او تضمینوو چې تخطی یا تقلب نکی؟ بل آیا مونږ کولای شو چې هغه کسان چې د انتخاباتو په پروسې کې ډېر فاحش او واضح تقلبونه یې وکړل، والیان ول، قماندانان ول، نور اشخاص ول، آیا دوی به بیا په دې ځایو کې پاتې چې دا انتخابات کی؟ آیا هغه کسان چې په دې وزارتو پر اس کې وو او خلک یې وګمارل زلاړ شي؟ زه نه وایم چې دا ټول تخطیانې او تقلبونه د انتخابات کمیسیون کړی، دلته نور میکانیزمونه ځای پیدا شوي وو. آیا د دې میکانیزمو تغییر تبدیلی او د زایول په کار دی کنه؟ دا شان کترڅو ترڅو چې دغه سوال ته ځواب ورنکو، زه ګومان نه کوم چې د افغانستان خلق قناعت وکړي چې بل انتخابات تلرسي.
مننه له قدرمنو ملمنو هم، لار یو خاغلی نور محمد نور، خاغلی جانداد سپینغر، خاغلی میاګل وسیق او خاغلی داوود سلطانزوی څخه مننه کوم. قدرمنو اوریدونکو، داود دی و نه باس باز زموږه قضاوت ستاسي.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 44، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 4، په مزار شریف کې 19،